برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. شاد و خرم باشید.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعته د مایکروفون ستاسو د خبرونو ته ځانګړی سوی دی چې زموږ همکاران به ورسته درته معرفي کړي او د خبرونو وړاندې کې په خبرونو کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. تاسو هم کولای سي چې زنګ ووهي او په دې اړه خپل نظرونه شریک کړئ. خو مخکې تر دې چې زما همکاران پروګرام وړاندې کې زفر بازار به د دې محل مهم خبرونه وایي. لومړی د مهمو خبرونو سرچې کې په هرات کې پر یوه جمعه د برید وژل سوو شمېر 30 ته ورسېد او ټپیان تر 30 ډیر دي. د هلمند چارواکي وایي تېر شپه د ناوې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي. او ایران وایي چې امریکا د دغه هېواد د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې پر نویو بندیزونو لګولو سره د تهران او د نړۍ د ستر قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل په هرات کې پر یوه جمعه د برید وژل سوو شمېر 30 ته ورسېد. د دغه ولایت روغتیا مسؤلان وایي چې تر 30 ډیر ټپیان روغتونونو ته وړل سوي دي. د هرات ښار د بکرآباد سیمې په جوادیه جمعه کې دا پېښه تېر ماښام هغه مهال وسوه چې دوه برید کوونکي جمعه ته ننوتل او پر لمونځ کوونکو یې له ډزو وروسته په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول. تر اوسه د برید کوونکو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو له کابل څخه د امنیتي ادارو د لوړ پوړو چارواکو یو هیات هرات ته رسېدلی سو د پېښې په اړه پلټنې وکړې. کابل کې د امریکا سفارت پر جمعه دغه خونړۍ حمله په کلکه غندلې ده. دغه سفارت څخه په ویلا میا کې راغلی چې د ډول بریدونه په افغانستان کې د مذهبي شخړو د تحریک په هدف کېږي، خو اعلامیا ویلي چې امریکا به د سولې او امنیت په ټینګښت کې د افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. بلخوا د ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزارتونو هم د اعلامیا په خبرولو سره دغه پېښه غندلې ده. ټاکل شوی د هرات چارواکي د 3 ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړي او دغه راز د نن ورځې په اوږدو کې به سوله ییز لاریونونه وکړي. په هرات کې په ځانګړي ډول په غوسیمو کې چې د دې پېښې مړي شخېږي کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د هلمند چارواکي وایي تېر شپه د ناوې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي. د هلمند والي وایان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سیمه کې متفرقې ډزې سته، خو وایي تازه دمې ځواکونو سیمې ته رسېدلې دي.
تېر شپه د ناوې ولسوالۍ په مرګوتاتو کې د مدني ناکا پوستې ته څېرمه هماغه ځای کې کومه ساحه چې ده هلته د افغان امنیتي ځواکونو پوستې دي، د خط تفتیش هلته څنډې د خط دي، د قوتونو هغه ځای کې تېر شپه نښت شوې ده چې هلته افغان امنیتي ځواکونه شهیدان حضرتمدي مسلمانو خاصین هم تلفات لري، خو د تلفاتو شمېره تر اوسه پورې مشخص معلومه نه ده چې څومره ده. متفرق اندښتونه هم اوس شته، هلته قوتونه تللي تر څو وضعیت تحقیق کړي.
خو تر دې وړاندې د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې د محمد امین په نوم پوسته د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته ورغله او د هغې پوستې شپږ پولیس وژل سوي، 3 ټپیان دي او 3 نور پولیس لاترک دي. د طالبانو وایم قاري یوسف احمدي ویلي چې د ملي اردو یوه پوسته نیولې ده او 15 سرتیري وژلې، خو دولتي مسؤولین دا خبره نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د نفوذ زیاتولو تحرکات لیدل دي. شغلی ټیلرسن د سیشن به پرس په واشنگتن کې وی خبري غونډه ته دا خبره وکړه. ایران په ټول منځني ختیځ کې د خپل نفوذ ساتلو په هدف هڅو ته دوام ورکوي. زموږ ژمنه دا ده چې له خپلو متحدینو سره کار وکړو څو په سیمو کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ هڅو مخه ونیسو، په ځانګړي ډول په یمن، عراق او سوریه کې، خو موږ دغه راز دوی د افغانستان په سیمو کې هم لیدلې دي. د فراه ولی وایي د دې ولایت پښتوکو او ګلستان په ولسوالیو کې د سپای قدس د ډلې سلاکاران د طالبانو سره مشوره او خبرې اترې کوي. د افغان چارواکو هم دا مسله یاده کړې وه. محمد عارف شاه جهان د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د فراه ولایت او ایران ترمنځ په 200 کیلومتره ګډه پوله په بشپړ ډول کنټرول نه لري، چې له امله یې ایراني سلاکاران پرې په ډېرې اسانۍ سره دواړو لورو ته تاک راتاک کولی سي. د وټر دې مالته افغانستان خبرونه وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه لرو. ایران و امریکا د دغه واده بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې په نوې بندیزونو لګول سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون سرغړونه کړې ده. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی د سه‌شنبه په ورځ ویلي چې نوې بندیزونه د 2015 کال اټومي تړون سرغړونه ده او په دې اړه شکایت د ملګرو ملتونو کمیسیون ته چې دغه تړون څارونکي دی استولې دی. د خبره د ایران خبري آژانسونو کړې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس تیلرسن پرون په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې د دغه اټومي تړون سخت پلوی دی او وایي له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په بحثونو کې د هغه دفاع کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پنس د روسیې د فشار په وړاندې د مقاومت له کبله د مونتینیګرو رهبران وستایل. شغل پنس ختیځ اروپا ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې دا څرګندونې وکړې. د دې سفر هدف په سیمه کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکول دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال د بالکان حوزې دغه کوچني هیواد ته چې تازه د ناټو غړیتوب هم ترلاسه کړی د ګرجستان تر سفر وروسته ورسېد. او د مصر چارواکو هغه شپږ قزاقي زده کوونکي چې نیولې دي خپل هیواد ته بیرته ستنه کړل. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان انور ژیاناکوف نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ټول شپږ زده کوونکي د قاهرې نړیوال هوایي ډګر ته وړل سوي وو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د دغو زده کوونکو د نیول کېدو دلیل معلوم نه دی. هغوی د جولای پر 19 نیټه نیول سوي دي. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ټول نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
تاسو ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه د مرشم تر او بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې میکروفون تاسو پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. تر دې مخکې چې موضوع اعلان کړم او دا اوریدونکو تلیفونونه واخلم، یو راپور در سره شریکو.
د هرات د امنیه کمانډانې ویاند عبدالاحد ولیزاده تیر شپه ساده رډیو ته ویل دوه تنه د چاودیدونکو موادو سره د هرات خار د بکر آباد سیمه کې د جوادی په نوم د شیاګانو یو جماعت تن نوتل او پر لمونځکوونکو له ډزو وروسته یې په ځانونو پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. خاغلی ولیزاده ویل
یک فرد اول داخل مسجد میشه و در صفوف خود
یو کس لمړی جماعت تنه نوته او د لمونځکوونکو صفونو کې ځای نیولی. دویم بریدګر چې جماعت تنه نوته پر لمونځکوونکو یې ډزې کړې او لومړنی کس چې مخکې له مخکې جماعت کې و چاودنه کړې. تر اوسه د پیښې څرنګوالی لا هم ډېر روښانه نه دی. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي تېره شپه له دې پیښې وروسته د جوادیه جماعت او د هرات د حوزوي روغتون شاوخوا په زرګونو د هرات اوسیدونکو راټول شوي وو. راټولو شو خلکو افغان چارواکي د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو ملامتول او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال زیاتوي چې د شپې لخوا د هرات پر خار هلیکوپټر الوتنې کولې او د پیښې په سیمه کې له پیښې وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په هرات کې پر یو جماعت لومړی برید نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په دې ولایت کې پر جماعتونو او د خلکو د راټولېدنې پر ځایونو بریدونه شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه په یوه اعلامیه کې دا برید غندلې ویلې دي. ترهګر په ملکی وګړو جماعتونو تکیه او ټولو مقدسو ځایونو د بریدونو په ترسره کولو سره خپل اسلام ضد ماهیت په ډاګه کوي. لارګ نه په خبره شوې خبر پانه کې د ولسمشر غنی له خولې د دې برید په اړه وړاندې ویل شوې چې افغانستان د ګډ مذهبي ژوند غوره بیلګه ده او ترهګر نشي کولای د دغه وړ جنایتونو په ترسره کولو سره د افغانانو ترمنځ مذهبي نفاق رامنځته کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د یو لړ هغو بریدونو پرته داعش په نوم وسله والې ډلې منلې چې پکې د افغانستان شیعه مسلمانان هدف ګرځول شوي.
د ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه ده. و مو اوریدل چې د سې شنبه په ماښام د هرات د ښار په یو جماعت کې چاودنو تر 3 تنه زیات وژلي او لسکونه نورې ټپیان کړي دي. نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. سخت دریځ ولې پر جماعتونو او د عبادت پر ځایونو حمله کوي؟ لدې څخه دوی څه لاسته راوړي او په افغانستان کې داسې حمله کولای سي مذهبي اختلافات ته لمن ووهي؟ لموږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او موږ به په میکروفون ستاسو پروګرام کې خبره کړو. پر دې موضوع که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 800 اتلس شمیرې لاره له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. تاسو کولای سئ د فیسبوک له لارې هم له موږ سره خپل نظر څرګند کړئ. ځینو اوریدونکو موږ ته د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل پیغامونه پرې ایښي دي چې دا نظرونه به څو شېبې وروسته در سره شریک کړو. لومړی اوریدونکو تر اخیستو مخکې زه غواړم تاسو ته د تلیفون شمیرې اعلان کړم چې دغه دي 00008225 او 0999203504. یو ځل بیا یې تکراروم 00008225 او 0999203504. اوس به ورسو د لومړي اوریدونکي تلیفون به واخلو. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خپرونه د ځان معرفي کړئ.
بله، مرالی بشیر تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ژوند مو په خیر شه. موضوع دا شه، موضوع مو ټاکلی.
مهرباني تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. مهرباني
وکړئ. پښتون ملالی جان پیژنې؟ انشاءالله سره پیژنو.
پښتون صاحب، تاسو زه فکر کوم تیره اونۍ هم موږ ته تلیفون کړی و، له موږ سره مو خپل نظر شریک کړی و، نو د نن ورځې د موضوع په اړه ستاسو څه نظر دی؟
اول خو ملالی بشیر خور د موقع څخه استفادې هغه کسانو چې وینې توی سوي دي، هغو ته عظیم و بندګانو ته، کورنیو ته، وپلرو ته، مندو ته صبر جمیل غواړو. دویم خدای دې وکړي چې نور د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس د مسلمان، د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي. او دا چې دی دا په تش محکومېدو باندې هم ملالۍ خورې نه کېږي، چې کله چې مشکل داسې خبره دا ده، د دې مشکل د مخنیوي باید سړی مخنیوي پیش ته مشکل ته راتلو وکړي. چې مشکل راغی بیا مخنیوی سخت دی، بیا چې مخنیوی کوي هم سخت دی، په ډېرو غذابو مصارف بیا مخنیوی کوي. او بیا چې مشکل راغی پس دې چې د افغان وینې توی شي، د مسلمان وینې توی شي، د انسان وینې توی شي، پس دې چې زه محکوموم دا څه په درخوري کې، زه غندم دا څه په درخوري کې، زموږ اراکین غندي څه په درخوري کې، امریکایان غندي دا څه په درخوري کې، مخالفین غندي دا څه په درخوري. خبره دا ده چې د افغانستان خلک نن په وینو کې لمبېږي، په ناامنیو کې، احساس ناامنیو کې. زه به یو لنډه پکایي هم درته ووایم ملالۍ، یو ړانده ته چای ورپي ورکړې وه باره دا پیسې دا شورول په لاس کې، بره خدای کې مره دو تاکو، خدای کې مره دو تاکو. هغه په دې طالبانو کې یو شوخ نفر په لاس راغی، پیسې یې ځینې واخیستل. ده فکر کوي چې دا پیسې خدای راسه واخیسته، بره د دواړه لاسونه داسې دس کړو، خدای کې مره دو تاکو، بره خدای که ما مزاغ نه کړو، ازو ته یې تېره سویه کې مره دې کې. اوس داسې خبره ده، د دغه مصلحتي نظام څخه څوک د توقع د امنیت د توقع تمه نه شي کولی. دوی خپله پر چوکۍ نه سره جوړېږي، حتی د افغانانو وینې تویږي، څو ساعت باک نه لري.
بله پښتون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې داسې حملې ښایي په افغانستان کې مذهبي اختلافاتو ته لمن ووهي که څنګه؟
افغانان انشاءالله تعالی ملالۍ بشیر خوري داسې حملې چې دي، دا پر موږ باندې د خارجیانو دخوا تحمیلیږي، او د خارجانو پروژې دي، او د خارجانو پروژې دي. که چېرې تاسو زما تلیفون قطع نه کوئ، دا ټول خارجان کوي، په داخل کې افغانان نه دي ملامت. او انشاءالله لازم هغو هدف دا هغو هدف هم دا دی چې را مذهبي اصطلافات ته لمن ووهي. خو زه وایم چې په افغانستان کې که شیعه دی، که سنی دی، که پښتون دی، که بلوڅ دی، که تاجک دی، که ازبک دی، دا ټول سره یو دي، دا وحدت سره لري. دا نن چې په مابین کې دا تفرقې پیدا شوي، دا هم خارجیانو پیدا کړي، دا دورنګو انسانانو چې د افغانستان په بر کې زموږ ګاونډانې پیدا کوي. د افغانستان په بر کې تل دورنګه پالیسي څرګندوي، او دورنګه پالیسي ایجادوي په دې خاطر چې افغانان سره ولویږي او دوی چکې.
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب. قاری پښتون و چې له موږ سره خپل نظر شریک کړ. قاری صاحب پښتون زموږ دایمي اوریدونکی دی. د ویل چې داسې حمله په افغانستان کې مذهبي اختلافات نسی رامنځته کولای، او افغانان سره یو لاس دي. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو چې د دوی نظر په دې اړه څه دی. سلام، میکروفون ستاسو خبرونه اورئ. وعلیکم السلام، خپل ځان معرفي
کړئ. ډاکټر منصور مجاب ما د زین جوړولو مرکز مسول.
ډاکټر منصور صاحب، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ چې آیا داسې حمله لکه په هرات کې چې پر یو جماعت وسوه، په افغانستان کې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهلای سي که څنګه؟
نه، په هیڅ عنوان باندې دا مذهبي تاوتریخوالي ته لمنه شي وهلای او د ازادۍ رادیو د دغه سیو پروګرام جوړول ما ته ډیر بځای ښکاریږي چې هغه یعنی د مانا چې یعنی د ترابطي خپل مذهبي ترابطي خپل د لمنه وهلای شي کنه د عنوان ورکول پروګرام ته د خپل مذهبي ترابطي خپل د لمنه وحل دین گوری دلتا پاکستانا وجل کی گی هزاران وجل کی تاجکان وجل کی گی اندون وجل کی گی خوی ده پا دی مانا نده چی و چو کو وجل شیم تغییدی و معتبر رسانه دست انوان ور کری چی ده مذهبی تاو دخول کلمن وحلشی کنش
ډاکټر صاحب منصور مشتاق سره په دغه خاطر خبرې کوو چې تاسو نظریات باید واخلو. موږ پوهیږو چې افغانان لکه څنګه چې موږ یو مخکینی اوریدونکي وویل چې داسې اختلافات نه سره رامنځته کېدای
فکر ورکوي جاهل خلق دا د سواد خلکو ته هغه چې دغه نه استفاده کوي پر دغه پروګرام جوړول زما په نظر ښه نه دي.
مننه ډیر ډاکټر صاحب منصور ستاسو نظر مو واخیست. ډاکټر صاحب منصور وویل چې د داسې خبرونو ته اړتیا نسته چې باید موږ خبرې وکړو چې داسې حمله آیا په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کولای سي او کنه او د دغه سي حملو څخه سخت دریځ څه لاسته راوړنی لري. موږ باید موږ او تاسو ما یعنی کزه خپل شخصي نظر وایم چې موږ باید پر دې خبرو وکړو چې دغه سي حمله ولې باید وسی د دې پر ځای چې تاسو یو رسنۍ ته وایست چې په دغه اړه خبرې م کوي. زه فکر کوم چې دغه سي حمله چې دی هغه شایي اختلافات رامنځته کړي نه د یو رسنۍ یو پروګرام. نو موږ به ورسو یو بل اوریدونکي ته د هغه نظر به واخلو چې په دې اړه څه وایي. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه ده. بلې تاسو خپل نوم معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ.
ما نوم مولوی عبدالودود دی د مزارې ولایت شولګرې ولسوالۍ نه په تماس کې یم.
مولوی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه سخت دریځ چې پر جماعتونو باندې او پر عبادت ځایونو باندې حملې کوي د دوی هدف څه وي؟ دوی څه لاسته راوړنه لري په دغو حملو څخه؟
اور اول کو سلام پیش کر دا اور دم کو ټول ته سلام موږ طرف احترامات او سلام دی او دویم دا غدای دا کم کسان چې په مسجدونو یا په مدرسو باندې یا په مقدس اماکن باندې دوی بریدونه کوي او د خارجانو په لمسون باندې په دې خو ټول افغانان یقین وساتي چې هیڅ کلمه ګوي چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وای هغه هیڅ وخت په مسجد او په مسلمانانو د عبادتګاه باندې هیڅ بریدو دا شی نه کوي. دا د هغه کسانو کار دی خوري چې په افغانستان کې په قسمه قسم پلمو باندې د مسلمانانو د افغانانو وینې تویوي او په دې باندې موږ ډېر تاسف کوو چې نن ورځ د ژبې په نامه نن ورځ د مذهب په نامه نن ورځ د فارسي او پښتو تاجک او ازبک په نامه باندې افغانان خلک اخو او دیخ وسر له زوروي. دا خو نه قرآن فرمایلی نه احادیثو کې راځي. 4000 احادیث د رسول الله مبارک او 500 احکام آیتونه هیڅ آیت کې څوک دا پیدا نه کوي چې څوک دې پلمانده ولاړ دا څوک مړ کې هغه که هر مذهب او هر دین ولای یا خیر مسلمان خو هیڅ پیدا مسلمان وجنه په دین مقدس اسلام کې حرام قطعی ده حرام قطعی ده. په دې افغانان باور وکي او تاسو ټول باور وکي چې دا ټول د خارجیانو لاسونه دي. دا د هغه يهودو نصرانيانو او د هغه گاونډي ملک استخبارات لاسونه دي چې غواړي افغانانو وینه پناه حق توي کې او دوی خل منځونه کې واچي او د زموږ ملک سره رقم بیا امنت دي او نور هم بیا امنت کې په دې موږ ډېر تاسف کوو خو دې تاسف کوو. الله تعالی دې موږ ملک او ارامي راوړي ټول مسلمانان په ارامي باندې ژوندۍ او ژوند تیر کړي.
مننه مولوي صاحب تاسو به څه پیغام وي افغانانو ته چې په دغه حال کې باید دوی یو موټی پاتې سي متحد پاتې سي؟
زموږ پیغام کو ټول افغانان دا شی دی خوري چې موږ ته خدای په قران را کړی او د رسول الله مبارک احادیث راته دی. په دې باندې موږ ته چې ټول ایمان لرو ټول مسلمانان یو که موږ خپل د زموږ دولتي چارواکي زموږ ټول مخالفین هر څو چې وي قران او حدیث ته وګوري د خپل قران حدیث څخه استنباط کوي دا غنه دوی په هغه عمل کې خوري دغه خبره هیڅ نه پیخیږي په صدا کې کولی اوس موږ چې دوی په غمونو باندې گرفتار یو دا تقلید د نور خارجانو مونږه و خارجان چې هر کس مونږه آینه واچي مونږه مخه خپل شکل په ما غاینه د خارجانو کې جوړ خوري مونږ خپل قران او حدیث شاته غرزول خپل دین مذهب هم شاته غرزول نه ځکه خدای پاک په مصیبتونو باندې گرفتار کړو. ټول افغانان ته زما دغه پیغام دی خوري چې مونږ لاس یو کو د خپل قران او حدیث تر چتر لاندې مونږ ژوندۍ وکړو ان شاء الله چې خدای او رسول مونږ ټول حقوق مراعات کړي او مونږ ټول حقوق به یو بل ته بس الله مونږ ته راکړي او خپل په حقوقو مطابق مونږ ژوندۍ او ژوند ښه په خوشحالۍ باندې تېرو. ټول افغانان د زما دغه پیغام دی چې فقط د قرآن او حدیث تر محور باندې دوی ژوندۍ وکړي، تعلیم تربیه.
ډیره زیاته مننه مولوی عبدالودود صاحب، موږ ته تلیفون وکړ او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړ. شاوخوا یو میاشت مخکې یوې ډلې وسلوالو د کابل ښار په دشت برچی کې د الزهرا په جماعت برید وکړ چې په دغه حمله کې 15 تنه وژل سول او شپږ نور ټپیان سول. د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وویل چې ترهګر هڅه کوي چې پر جماعتونو او سیاسي ناستو د بریدونو له لارې قومونه سره بیل کړي. تر دې برید وروسته د شیعه او سنی مسلمانانو مذهبي مشرانو ژمنه وکړه چې د داسې تروریستي حملو پر وړاندې یو موټی دي او داسې حملې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ اختلافات نسي رامنځته کولای. تاسو یو څو شیبه مخکې زموږ د اورېدونکو نظرونه هم واورېدل چې هغوی وویل چې داسې بریدونه چې پر جوماتونو کېږي چې د شیعهګانو او سنیانو پر ګډو جوماتونو باندې هم حملې سوي دي مخکې تر دې، نو دا د افغانانو په منځ کې مذهبي تفرقه نه سي رامنځته کولی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې پر یوه جومات برید کېږي، بلکې پخوا تر دې هم په کابل ښار او ځینو ولایتونو کې د وسلوالو لخوا پر جوماتونو ورته بریدونه سوي دي. په هرات ولایت کې د جون میاشتې په لومړیو کې پر یوه جومات په بمی حملو کې 9 کسان وژل سول. د یادونې وړ ده چې دا په هرات ولایت کې د سنی مذهب او افغانانو مهم جومات دی. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یوه جومات حمله په ځانمرګ برید کې 28 کسان وژل سول او 15 نور ټپیان سول. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په همدې کال کې د اکتوبر په 12 نیټه په بلخ ولایت کې پر یوه جومات حمله وسوه چې پکښې 14 کسان وژل سول. تر دغه حمله یو ورځ مخکې د کابل په کارتۍ سخي سیمه کې د عاشورا په مراسمو کې په یو زیارت کې وسلوالو پر شیعه مسلمانانو ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې د 12 پولیسو په ګډون 28 کسان ټپیان سول. د دې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په 2011 کال کې پر یو زیارت په یو بل ځانمرګ برید کې 45 کسان وژل سول. افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې مذهبي اختلافات پکښې نشته. لکه څنګه چې زموږ اورېدونکو هم خپل نظرونه شریک کړل، هغوی هم په همدې نظر دي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات مخکې هم نه وو او له دې وروسته به هم داسې اختلافاتو ته لاره نه پرانستل کېږي د دغسې حملو په نتیجه کې. خو دغه اختلافات په پاکستان، ایران، عراق او سوریه کې په تیزۍ سره مخ پر پراخېدو روان دي. مخکې د ولسي جرګې یو شمېر نورو غړو د دښمنانو لخوا د مذهبي جنګونو پیلېدو ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې د دښمنانو هڅه ده چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي. زموږ اورېدونکي هم په همدې نظر و چې تاسو واورېدل مخکې. د 1415 هجري لمریز کال په لړم میاشت کې د حج او اوقاف وزارت د قومي اختلافاتو په وړاندې د جهاد اعلان وکړ. د افغانستان حج او اوقاف وزارت وویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي د قومي، ژبنیزو او سمتي مسایلو ترڅنګ د خلکو ترمنځ مذهبي اختلافونو ته په لمن وهلو سره هیواد د بې ثباتۍ پر لور بوزي. پر همدې موضوع ستاسو نظرونه اخلو. میکروفون ستاسو خپرونه روانه ده. اوس به ورسو د یو اورېدونکي نظر به واخلو چې آیا دوی د افغانستان د ځینو چارواکو، د ولسي جرګې د غړیو او نورو افغانانو سره همغږي دي چې داسې حملې په افغانستان کې ژبنیز او مذهبي اختلافات نه سي رامنځته کولای، که څنګه؟ مهرباني وکړئ، میکروفون ستاسو خپرونه ده.
قدرمنې ملالې خورې عثماني کې هیلې او سلامونه ومنه.
وعلیکم السلام.
ما راغ ارویز ما
ارویز تاسو خپل نوم یاد کړئ.
سلامونه نه کېږي د افغانستان زوریدل څنګه خپل ولسته وړاندې کوم د شهیدانو روح د شهادت وي او خپلوانو ته د خدای په دربار کې د صبر او جمیل په هیله یم.
امین. تاسو خپل نوم یاد کړئ، مهرباني وکړئ او خپل نظر
وایئ. زما نوم خو حبیب دی، حبیب د سویډن څخه.
حبیب صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه سي حمله سختريځي چې پر جماعتونو باندې په ځنګړې توګه کیاد کو چې پر جماعتونو باندې حمله کوي، نو د دوی اهداف څه وي؟ آیا دوی رښتیا غواړي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات تلمن ووهي که نور اهداف لري؟
دا خبره خود ستا بیخی پر دای خبره ده. زما قدرمونی خوری خبره خدا ده چه دا پښتنه باید هغه څوک چې هغه خلکو څخه اوسي د هغه خلکو نظر چې دغه پروسه په کار اچولې ده په هغه کې باید د ګاونډیو هېوادو سره خبرې وسي پر دې باندې. او بل خبره دا ده غټ قدرتونه یا ګاونډي هېوادونه چې مذهبي یا ژبني یا سمتي دغه ته لمن وهي هغو هدف دا دی چې د افغانستان غریب اولس د سوریه د عراق د لیبیا په برخلیک باندې اخته کړي او دلته مذهبي اختلافات رامنځته کړي. خبره خو دا ده چې څوک د هغه خلکو سره باید پښتنه وسي د هغه څه پښتنه باید وسي د هغه سره باید خبرې وسي چې دغه پروسې یې په لار اچولې دي. او ښه بېلګه تاسو څه د سبتي یا ژبني یا مذهبي دغه غونډې ائتلافونه چې کېږي د څه شي په خاطر کېږي؟ هغه د افغانستان د جوړولو او که د افغانستان د خرابولو دا پرون بیا دغه یوه بېلګه پرون نغه د پرون خبرې دي چې په شمال کې د شمال تلوالې خبرې او غونډې ائتلافونه جوړوي د څه شي لپاره؟ او بل دا د مرکزي حکومت په واک کې نه ده دا خبره، او نه هم دا کولای شي چې دا پر آرامه کې یا پر قراره کې، ځکه هغه د بل لاس ته ګوري. هغه چې څوک څه ورته وایي هغه به عملي کوي. هغه خلکو چې دی پر قدرت راوستلی دي هغو خبره به مني. دا ډېره اسانه خبره ده، دا بالکل اسانه خبره ده. هغه خلک چې سړی کښېنوي چې اوس نو څه غواړي په افغانستان کې، کوم اتب غواړي چې ترسره یې کړي، خو در به در شو افغانستان هره ورځ منډې بورې خوندې وراري او ورندارګانې سرتورې کېږي، نور بس دي. خو داسې څوک نشته چې پر افغانانو پر سر باندې لاس را تېر کړي، هغه وایي زه میو ښه روشه دی چې مري. او بل دا بمان او دا سلاوې دا چې د دوم جنګ جهاني رئیس جوړېږي، دا د دې دپاره نه جوړېږي، دا به خرڅوي، دا به پیسې کوي، دا به پیسې را اخلي خپل خلکو ته به شفاخانه روغتون مکتب ښوونځی په جوړوي، خلکو ته به ډوډۍ ورکوي، اوسپنه یا ټانګ خو څوک نشي چچلی، نه توپک خوره کېږي، دا باید خرڅ.
مننه ډیره زیاته حبیب صاحب، ستاسو نظر مو واورید. او تاسو هم زموږ د نورو اوریدونکو په څیر په همدې نظر یاست چې په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو یا پر اکثریتونو حملې د افغانانو ترمنځ مذهبي اختلافات نسی رامنځته کولای؟ لکه حبیب صاحب چې اشاره وکړه، ځینې سیاسي مشران شای د خپلو شخصي اهدافو په خاطر داسې اختلافات خوښوي، خو عادي افغانان څه وایي؟ د یو بل اوریدونکي نظر به واخلو. مهرباني وکړئ خپل نوم معرفي کړئ او لاندې نظر مو سره شریک کړئ.
سلامونه افغانستان در دوون کې ملت عدالتي وردګم.
وردګ صاحب مهرباني وکړئ، تاسو آیا په دې نظر یاست چې دغه حمله چې کیږي دا به د عادي افغانانو ترمنځ په زړونو کې هیڅ ډول اختلافات رامنځته نه کړي او هغوی به بیا هم یو موټی او متحد پاتې شي؟
بعد بختونه چې دغه کومه موقعه پکې شوې ده، ډېر ایوا بعد موقعه پکې شوې، نو خدای دې وکړي چې بیا داسې شي. پېښ نو دا په غونونو کې نشي کولای چې دا یو اختلاف موبایل تکو دښمن دومره ذلیله شوی او دومره بېغیرته شوی دی چې اوس په جومات باندې حمله کو، نو دای که میدان ته نشي وتی.
بلې لبته مرغز موږ رابطه قطع سو، موږ دا اوریدونکو سره وردک صاحب تاسو نظر به بیا بل ځل واورو که خیر وو. تاسو موږ دایمي اوریدونکو یاست، موږ خبرونه ته مو تلیفونونه کړی دي. اوس به ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو چې د دوی نظر څه دی. مهرباني وکړه میکروفون تاسو خبرونه ده.
سلامونه نیکی احترامات بشیر خورکی تا تا استاد سی رادیو ترڅنګ ناستو بلنو اوریدن کو تایلا کوم چیرو غو جوړوای.
وعلیکم سلام، مهربانی وکړی خپل نوم یاد کړی او خپل نظر را سره شریک کړی.
عمران ملنګ الله هلمند څخه.
عمران صاحب، تاسو د هلمند څخه اړیکه نیولې ده. په هرات ولایت کې مو د سې شنبه د ورځې د پیښې په اړه واورېدل چې هلته پر یوه جومات حمله شوې ده. تاسو څه فکر کوئ چې دغه سې حملې به افغانان بیا هم د افغانان به یو موټی پاتې سي او متحد به پاتې سي د دغه سې حملو په وړاندې به له یو بل سره درېدلې پاتې سي؟
اول خو د دې پیښې چې په هرات ولایت کې شوې ده دې پیښې قربانیانو ته زه هغه کوم کسانو چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی هغو ته فردوس جنت غواړم او هغه کسانو چې پکې زخمیان شوي دي د الله جل ذکره ورڅخه شفا غواړم. نو یاده پیښه رښتیا هم چې ډېره د تعصب او دردونکې پیښه وه چې په مقدسو ځایونو باندې حملې کېږي. نو دا هر افغان ته پوه شوي هغه کسان چې دی په دو ځایو کې بریدونه کوي نو هغه داسې یو سک او پوچ کار دی چې دی یې کوي. خو دا درته وایم چې داسې پیښې که هر ځلې وشي او په هر ځای کې په هر وخت کې وشي نو افغانان به راسه بې اتفاقه او بې یووالي نه کړي.
عمران صاحب جماعت خود خدای کور دی هلته د خدای کلام قران پروت وی خلک عبادت کوي پر دغه سیو ځای لکه د خدای کور چي دی حمله یعنی تاسو په فکر د بریدګرو په څه هدف په دغه کې
بشیر خو کوي هدف خو به دغه وی چې زمونږ تاسو او د زمونږ د حکومت د بعضو سیاسي مشرانو ترمنځ بې اتفاقي او هغه یووالی ترمنځ هغه تعصب راولي دې په خاطر باندې نو داسې هدفونه دي. نو دغه شخصي تعصبونه دي چې د دوی ترمنځ راولي نو هغو د یو د بل د حکومت د مشرۍ ترمنځ باندې چې یو په بل باندې اعتبار نه لري نو شخصي تعصبونه رامنځته کوي داسې پېښې.
ډیره زیاته مننه عمران صاحب تاسو غږ مو واورید او نظر مو واخیست. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خپرونه ده. بلې ځان معرفي کړئ. زموږ غږ موږ بیرته اورو چې دا په دې معنی ده چې ستاسو د راډیو غږ لوړ دی. موږ تاسو ژغ اورو. تاسو خپل ځان معرفي کړئ. د میکروفون تاسو خبرونه ده.
وعلیکم السلام د ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر سره شریک کړئ.
او دا خو ډیره خوشینه پیښه وه. موږ ټولو ته صبر جمیل وایو. زه کوم خدای دې دوستانه ته او کورنۍ ته سب جنل وکي او دا خدره خنوي ته شو بس نو الله تعالی دې امن راو لي افغانستان کې.
تاسو خپل نوم را ته یاد نکړي. که تاسو خپل نوم را ته یاد کړئ تاسو نظر مو واورید نو بیا به یو پښتنم لرم.
یمنم حبیب الله ده.
حبیب الله صاحب دغه حمله چې پر جماعتونو کېږي نور کله خو پر پوسټو پر ملي اردو پر پولیسو پر داسې نظامی کسانو حمله کېده اوس پر جماعتونو باندې هم حمله او بریدونه زیات شوي دي. نو تاسو په فکر د دغه سي بریدونو تر شا به د برید کوونکو څه اهداف وي؟
دا خو د الله اهداف دی چې قومي تضادونه او قومي نفاقونه راولي په افغانستان کې او بې اتفاقي راولي او دا نه غواړي دغه ملکونه چې افغانستان جوړ شي او دوی خپل ادب ته ورسېږي چې دوی اهداف د افغانستان په جوړولو کې خرابولو کې دوی اهداف دي.
نو د مسلمانانو او افغانانو په توګه موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دغه حمله کوونکو شوم اهداف ناکام کړو؟
دا خو قومي جوړښت غواړي او داسې افغانستان داسې یو سړی غواړي چې هغه دغه خپل افغانانو د ټول مسلمانان چې راټول شي او دی داسې یو کار وکړي چې د کوم شیان د کومو بمونو د کومې مخالفین چې راځي او د هغو ځواب ووایي.
ډیره زیاته مننه حبیب الله صاحب ستاسو غږ مو واورید او ستاسو نظر مو واخیست. موږ تر اوسه پورې چې د ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه روانه ده په دغه خبرونه کې تر اوسه پورې چې موږ کوم نظریات واخیستل دا اوریدونکو ټول اوریدونکو په دې باور دي چې دغه حمله کوونکي چې پر جماعتونو حمله کوي د دوی اهداف دا دي چې د افغانستان د قومونو او مذهبونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. خو دوی په همدې باور دي چې افغانان به دغه حمله کوونکو ته او وسلوالو ته دا موقع برابر نه کړي چې هغوی په خپل شوم اهدافو کې بریالي سي. افغانان به یو د بل تر څنګ دریږي او دغه سي اختلافات به رامنځته کېدو ته نه پرېږدي. اوس په ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو چې د دوی څه نظر دی. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم. په خیم د رب الولایت شادي له مفادي ستاسو سره په تماس کې تاسو ټول اوریدونکو او ټول کارکونکو ته خپل نیک هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه. وعلیکم السلام. تو خصیب تاسو د موضوع واورېدل، تاسو موږ ته تلیفون هم کړی دی د همدې موضوع په اړه، به راسره خپل نظر شریک کړی چې په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې پر جماعتونو بریدونه زیات شوي دي، د دغو جماعتونو باندې د بریدونو تر شا د وسلوالو څه اهداف کېدای سي، او افغانان موږ او تاسو د افغانانو مسلمانانو په توګه یا په صفت څه کولای سو چې دغه بریدګر په خپلو اهدافو کې بریالی نسي؟
خورکی ستا د سوال په جواب کې باید زه ووایم چې د دغو خلکو اهداف یوازې یوازې د خپلو بادارانو خوشحالي او د هغو اهداف سرته رسول چې هغه افدین ورته ووایي او د هغو د هلې ځلې په اوبو لاهو نسي. تاسې پوهیږئ چې زموږ په وطن کې خارجانو لاس اچولی دی، په یو بل نامه مو سره جنګوي. یوازې یوازې دا مذهبي او قومي شخړې زموږ په وطن کې لله الحمد تر اوسه نه وي، انشاءالله نه به لږې بعد وي. نو دغو لاس پکښې اچولی ده، دا غواړي خاصتاً غربیان الله پاک دا کاکران زموږ دښمنان په قرآن کریم کې بللي دي، نو دښمن به خو د سړی څه هیله ولري. دا یې پروژه ده زموږ دپاره یې تنجیلوي، تاسې خواما به دوی باندې اورېدونکي خامخا خوا به دوی. مګر دا د غربیانو لاس ده، دا غواړي چې د ایران څخه جلا انتقام واخلي، له نورو پښتنو څخه یې جلا واخلي، یو د بل پلو ووځي. خو افغانان باید یو موټی شي او باید د دې خطرناکې پروسې یا ودې پېښې ته، ناوړې پېښې ته ځای ور نه کړي. او البته زموږ زمامداران، زموږ سیاست مداران، مرابینو چې هغه په خپله په مزار او په نورو ځایو کې لمن ورته وهي، کله ایتلافونه جوړوي، دا هم دغه نور ور هم پسې تازه کوي. نو موږ تاسې باید یو موټی شو، موږ له خپلو سیاسیونو رهبرانو که په هره ډله کې دي، د هغو څخه جدن خواهش لرو چې دا ملت سره را یو ځای کړي، او د شخصي اغراضو دپاره، د بېکارو انسانو دپاره خپلې اختلافات غوڅې کړي. چې دا وطن برباد شوی ده، نور هم پسې بربادېږي، نور به په موږ کې د دې سړی ودرېږي چې بیا یې چا ته وایي ولې. اوس هم په هره ډله کې که مري، هغه زموږ افغانان ورونه دي، که په یوه ډله کې دي که په بله ډله کې دي، خو باید موږ دښمن ته موقع ورنه کړو. دغه جنایتکارې ډلې ته چې په یوه نامه او بل نامه باندې د مسجد کې تا وویل چې تا دوی ولې په مسجد کې په لمانځه باندې حمله کوي، په دې کې قرآن کریم ده. څوک چې د چا د قتل پروا ونه لري، هغه بیا د مسجد پروا هم نه لري، د قرآن کریم پروا هم نه لري. چې پروا درلودی په دغه قرآن کریم کې لیکلي دي چې ته مسلمان مه وژنه، نو خو د نه مني. نو چې نه مني، خپل باداران خوشحاله کوي، خپل غربیان خوشحاله کوي. پروردګار دې زموږ په وطن کې سوله راولي، خدای دې زموږ رهبران په لپو کې چې دا اختلافات وکنځ کنار ته کړي او خپل اتحاد او اتفاق وکړي. دا زما نظر و.
مننه ډېر. توخي صاحب ډېره زیاته مننه. توخي صاحب موږ ته تلیفون کړی و او نظر یې راسره شریک کړل. توخي صاحب وویل چې بهرنیان غواړي د افغانانو ترمنځ تفرقه واچوي، خو افغانان باید یو موټی پاتې سي او د دغه سیشم اهدافو ته د بریالي کېدو لپاره زمینه برابره نه کړي. یو بل اورېدونکی به واخلو چې خپل نظر به راته شریک کړي. مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خپرونه اورئ.
خو تا ته سلامونه وړاندې کوم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او ادارې ځاځي هم بچیانو.
ځاځي صاحب وعلیکم سلام، تاسو په د موضوع په اړه څه نظر لرئ؟
خو ومې لیدل پرون ماښام مې یار نیوز نه ولیدلې، کتم په نزتي خبرې هم را نه هېرې شوي چې څه ووایي، چې څه مو په څه راځي نه ځي، نور دې خلکو ته څه ووایو. چې زه به داسې درته ووایم چې یو کیسه به د صحابیانو د پیغمبرانو درته وکړم چې پیغمبر علیه السلام او سره د صحابیانو غذا ته وتلي وو، چې وتلي یو صحابي شی چې ونه ده قتل خوړلی وو، چې زه به دا یهودیان دونه قتل کوم چې دا زما د صحابي اوښ په دې په وینو کې ډوب کړی مې نه پرېږېږدم. نو وخت چې د غذا شروع کړی وه، د یهودیانو قتل شروع کړی وو، نو خدای پاک وخت ورته رالېږلې وه چې دا یهودیان صاف یختي که زما وایي چې ستا دښمنان
خبرې را نه هېرېږي. ډیر زیات مننه زازای صاحب تاسو نظر مو اورید. اوس به ورسو د یو بل اوریدونکو نظر به واخلو. میکروفون تاسو خبرونه د مهرباني وکړي. بله زه فکر کوم چې زموږ ژغ نه اوري. یو بل اوریدونکو به واخلو چې لمر سره خپل نظر شریک کړي. تاسو د ازادي رادیو میکروفون تاسو خبرونه اوري، مهرباني وکړي.
هلو
موږ تاسو ژغ اورو. تاسو خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر ووایاست.
نظر سلامونه ونی کېلې ملالی بشیر خو تا ته وټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. از احساس له لوګر نه خبرې کوم. رښتیا چې دوستانو ډېرې ښې خبرې وکړې، لکه هغه ډاکټر صاحب منصور یا لکه قاری صاحب پښتون یا لکه حبیب صاحب سیودم نه ټولو سره د خدای خو کېږي. او توخی صاحب خاصتا چې ویلې ایمان دا د غربیانو د سیسی دي، د کوپارو د سیسی دي، چې مسلمانان په خپلو منځونو کې یو خو ذهنیت عامه خراب کړي او بل مسلمانان په خپلو منځو کې دغسې اغېشته کړي. هېڅ کلمه ګوی د محمد خو به جای پرېږده چې ما ورکې د مسلمان په کورنۍ کې زیږېدلی یم، دا رقم عقیده او داسې جرأت نه شي کولی ونه کوي. دا ټولې د سیسی د غربیانو د کوپارو دي.
احساس صاحب تاسو وویل چې دغسې کفار غواړي چې په افغانستان کې مذهبي تاوتریخوالی رامنځته کړي. دغه کسانو چې د دې مخکنیو، ما وویل چې مخکنیو حملو ځینو حملو پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه. دغه د داعش غړي چې دي دا جنګیالي، دوی خو ځان ته مسلمانان وایي.
داعش قطعاً د موږ مذهب نه ده. د داعش دین موږ بېخي منو نه. افغانستان خلک حنفي مذهب دي، نه وهابیت مني، نه قادانیت مني، نه بل شی مني. داعش اصلا موږ پېژنو نه چې داعش څه معنا یعنی چې له کوم ځای راغلي دي. خو دا خبره ده چې غربیان که تاریخ تاسې مطالعه کړی وي، د صلاح الدین ایوبي له وخته راهیسې غربیان په دسیسه کې لګیا دي د مسلمانانو لپاره، لکه نن چې مصر او عراق او سوریا او لیبیا او تونسو دا یو نه تلګی دی. دا د شیټولې غربیانو دی. خو بده کې ډیر مسولیت د موږ د مشرانو ده. د موږ د مشرانو د مشرانو ځانونه په ډالرو باندې پرسولې دي، ځانونه په حرام پیسو باندې غلامان ځانونه جوړ کړی دي. خو ان شاء الله چې دا شي د شیشه به مسلمانان هیڅ کله به اتفاق نه کی. یعنی د مسلمانانو د پاره نه پخ نه شکی دلای کوپار کار سره دغه د شی او چلی او دغه د شیټولې د کوپارو د غربیانو دی او
ډیره زیاته مننه. احساس صاحب ستاسو نظر مو اورید. اوس په ورسو یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ. د ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مو ستاسو ژغ اورو. تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر شریک کړئ.
وحید الله خبر کوم د مزار شریف نه مزاحمت راکړی.
وحید الله صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ اوس موږ یو بل اوریدونکي مخکې احساس صاحب وویل چې داعش ډله چې دی د هغوی جنګیالي چې دی هغوی وهابیان دي او حنفیان نه دي او افغانان چې دي هغه حنفي مذهبي دي. نو د داعش سره موږ هیڅ تړاو نه لرو. خو که تاسو لکه تاسو چې په یاد وي، طالبانو هم په ځینو مواردو کې پر جماعتونو او پر عبادت ځایونو باندې حملې کړې دي. په لنګوټو کې بمونه ایښي دي او همداسې په جماعت کې دننه پر لمونځ کوونکو باندې حملې کړې دي. نو د دې مسؤلیت ته چا دی؟ موږ تاسو د افغانانو مسلمانانو په توګه څنګه کولای سو چې له یو بل سره ودرېږو؟ په داسې حال کې چې سخت دریځ غواړي، موږ له یو بل سره مذهبي اختلافات رامنځته کړو، څنګه کولای سو چې دغه دوی په خپل هدف کې بریالي نه کړو؟ له بده مرغز موږ رابطه د اوریدونکو سره قطع سوه. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو. د دوی څخه به هم دا پوښتنه وکړو چې دوی څه فکر کوي د موضوع په اړه. مهرباني وکړئ د ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري.
مننه ملالی خور. سلامونه اول تاسو ته او بل د افغانستان د جنگ ځپلي او دا غم ککړي ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. موضوع مو ډېره ښه موضوع ټاکلې ده. موضوع مو د ستایلو وړ ده. خو زه به فکر درته وکړم.
نو زموږ او ستاسو خبرې سره قطع سوې. تاسو ټولو موږ ته تلیفونونه وکړل. د پروګرام په پیل کې مو دا پوښتنه وکړه چې آیا پر جماعتونو حمله په افغانانو کې مذهبي اختلافات رامنځته کولای سي کنه. د یوې سروې په توګه مو دا ستاسو پوښتنې واخیستلې او اورېدونکو ډیری لکه یعنی ټولو اورېدونکو وویل چې هغوی د یو بل سره ولاړ دي، افغانان یو بل د یو بل سره متحد دي، او په داسې مواردو کې چې وسلوال بریدونه کېږي او غواړي د هغوی اهداف دوی یاد کړل چې د وسلوال غواړي په افغانانو کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي، خو افغانان به هغوی په خپلو شمو اهدافو کې بریالي کېدو ته نه پرېږدي. له تاسو ټولو څخه مننه چې په خپرونه کې مو له موږ سره خپل نظرونه شریک کړل. د دې خپرونې وخت پای ته رسیږي او له دې وروسته د لوبو له میدان خپرونه د ماسپښین ته دوو تر درو بجو وړاندې کېږي. د درو بجو تر خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه په دري ژبه اورېدلای سي. دا خپرونه هم پر همدې موضوع ده که نظر لري کولای سي په هغه خپرونه کې هم ګډون وکړي.
The Lobo, Le Maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي د لوبو له میدانه په دې ځانګړې ورزشي خبرونه کې دونه مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د ویان سره مرکه واوري چې وای د کرلینګ د نجونو ټیم سیالي چې د افغانستان بهر تسره کېدلې ځندې لیدې.
متاسفانه د وزارت خارجه د ریاست امور فرهنګي لخوا دا لغوه شو، دا اجازه ورنکړو مونږ ته چې مونږ لار بشو هلته او افغانستان لپاره مونږ افتخارات راوړو.
محترم اوردونکو د خبرونې په اړه کې به د بوکسینګ لوبغاړی امیر خان هم درو پیژنو.
ضرور سره بوکس واغېته بوکس یادولو اطراف یو مشت ما ترکه یو بوکس راکې زی چفقل ما بوکس.
خو د خبرونې په پیل کې د اونې مهم سپورتي خبرونه د تل په څیر مرزیه احمدزی تاسو وړاندې کوي. احمدزی صاحب په خیر علی خبرونې ته
سلامونه. مننه ډیره زیاته کاکړ صاحب، په دې ونه کې به هم ډیر فزلو پوری او جالب خبرونه د قدرمن اوریدونکو لپاره لرو. لومړی دا چې په هند کې د کرکټ د برخې د روزونکو لپاره یو روزنیز پروګرام به هم پیل شوی دی او خوشبختانه چې افغانستان څخه هم شپږ روزونکو پکې ګډون کړی دی. او دغه راست د افغانستان د سنوکر ملي لوبډله اوس مهال په مصر کې ده او تمه ده چې د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. شپږ کسیزه لوبډله ده. دغه راست په کابل کې د نجونو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو پیل شوی ده او د هم ډېرې په زړه پورې سیالۍ دي. او څنګ ته د دې د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د وینام د پنځم پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف هندوستان ته تللي دي او تمه ده چې دوی هم د وینام په یو شمېر سیالیو کې ګډون وکړي. په دغو سیالۍ کې د دېرش هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی ده.
ډېره مننه. په دې هفته کې زما په خیال د انجونو د سیالیو څخه ډېر راپورونه لري که څنګه؟
ولا د انجونو د سیالیو په اړه خو ډېر زیات البته راپورونه او خبرونه لرو. لومړی دا چې د تکواندو سیالۍ لکه څرنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه پنځم پړاو په کابل کې پیل شوی ده او د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه لوبغاړو پکې ګډون
کړی ده. انجنو ذوق والله خاص نور هم ډیر سي
ته هم د دې یو نه مهم سپورتي خبرونه. په کابل کې د انجنو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو فایل شو. د تکواندو د لوبډلې روزونکو بشیر ترکی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې د هیواد لښ په ګولایتونو څخه 50 تنه خزینه لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی ترکی د دغه سیالۍ هدف د انجنو د تکواندو ملي لوبډلې ته د سلويخت غوره سیرو معرفي کول یاد کړل. د انجنو د تکواندو د ځوانانو ملي لوبډلې سیالۍ دوه ورځې دوام کوي. د کرکټ افغان روزونکو په روزنیز کورس کې د ګډون لپاره هندوستان ته تللی. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه روزنیز کورس کې د نیپال د پنځو ګډونوالو ترڅنګ د افغانستان څخه شپږ روزونکو هر یو خلقداد نوري، دولت احمدزی، استیګل عابد، اوجی ولی، امین نظیم جار، عبدالرحیم زی او مجاهد صدران ګډون لري. د کورس په ترڅ کې ګډونوالو ته د روزونکو د روزنې مهارتونه ښودل کیږي چې پنځه ورځې دوام کوي. د سنوکر ملي لوبډله مصر ته روانه شوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې د سنوکر د بلیارد شپږکسیزه لوبډله د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف مصر ته لاړل. دغه سیالۍ هر کال د نړۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د سنوکر لوبډلې تیر کال هم په دغو سیالیو کې ګډون کړی و چې شپږم مقام یې پکې خپل کړی و. د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د وینام د پنځم پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف هندوستان ته ورلاړل. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې له افغانستان څخه یولس لوبغاړي، یو پلاوی او یو روزونکی ګډون کوي. په دغو لوبو کې د څه باندې دیرشو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي چې د روان میلادي کال د جولای په دیرشمه پیلېږي او د اګست تر اوومې نېټې پورې دوام کوي. او د زورخانهی سیالۍ دریم پړاو په کابل کې د سلور کلبونو څخه د یو سلو شلو لوبغاړو په برخه اخیستنې سره پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په ډله ییز او انفرادي ډول د کښتیو په شکل ترسره شوې چې په پای کې د لویانو لوبډلې لومړی مقام، د ځوانانو دوهم، عارف شهید دریم او دغه راز د منوچهر کلب څلورم مقام خپل کړ. د دغو سیالیو په پای کې دیرش غوره سیرې د لویانو لوبډلې ته او دغه راز دیرش غوره لوبغاړي د کابل د ځوانانو منتخب لوبډلې ته معرفي کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
د مرزي احمدزي څخه په مننه محترم اوریدونکو، اوس راځو د مرکې په لور. د قزاقستان د کرلینګ سیالیو ته د افغان نجونو د کرلینګ لوبډلې سفر وځنډید. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت فرهنګي ریاست دغې لوبډلې ته د بدني روزنې ریاست له بلندلیک پرته د سفر اجازه نه ده ورکړې. تمه وه چې د نجونو د کرلینګ څلور کسیزه لوبډله د پنجشنبې په ورځ د قزاقستان په لور روانه شي. په همدې اړه مې له ښاغلي شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې مې د دغو سیالیو د ځنډیدو په اړه ورڅخه وپوښتل. ښاغلي شهزاد وویل
د موږ د بانوان قرار و چې دوه ورځ پس لار بشي قزاقستان ته د یو مسابقه د کرلینګ فلور لپاره او د فنی او مسلکي کرلینګ آیس آموزش لپاره لار بشي. متاسفانه د وزارت خارجه د ریاست امور فرهنګي لخوا دا لغوه شو، دا اجازه ورنکړو موږ ته چې موږ لار بشو هلته او افغانستان لپاره موږ افتخارات راوړو. دې خاطر موږ د دولت نه اوس د کرلینګ فدراسیون هیڅ شی نور نه غواړي. دا بودیجه نه غواړي. د کرلینګ فدراسیون یو فدراسیون ده چې تر اوسه هغه څه ضرورت چې و هغه خپل شخصي په حساب ټول هغه خپل برنامه چې هغه پلان و چې ور سره هغه د اقتصادي او د مالی مشکلات ټول حل کړی ده. کوم مشکل د اقتصادي نه لري، صرف دا ده چې بل کشور داسې ټول هغه امکانات چې شته ور سره په موږ اختیار کې قرار ورکړي، لیکن د موږ خپل کشور او خپل دولت صرف یو نامه چې موږ ته هغه هلته مشروعیت ورکړي هغه رانه کړي.
ولې نه رکړي؟ دې څه وایي؟ وای 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 څه باید وسي؟ ولې دغه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه کې خنډونه جوړوي؟ علاقه د دې خنډ څه دی؟
موږ ته دلته رسما نامه ورکړی و چې موږ ته به هغه فدراسیون او یا کوم ورزشکار چې بهر ملکونه ځي باید د اولمپیک ملي کمیټه ورته نامه ورکړي چې دا فدراسیون ده او دا مشروعیت لري. مونږ سره دا نامه مو هغه وای چې تاسو لار شئ د تربیت بدنی یو نامه مونږ ته راوړئ چې دا هیڅ کله د تربیت بدنی وظیفه نه ده چې ورزشکاران کله بهر لار شي هغه ته نامه ورکړي. د تربیت بدنی وظیفه دا ده چې کومه برنامه چې د افغانستان په منځ کې جوړیږي د دې د لپاره اړتیا لري او کوم فدراسیونونه چې بهر ته ځي دا ټول د اولمپیک ارتباط لري.
شاهزاد صاحب داسې ویل کېږي چې د کرلینګ ټیم په افغانستان کې ښه ځلېدلی دی. په افغانستان کې کرلینګ ټیم څه وخت پیل شو او د دوی دغه ورزشي سفر څه ډول و؟
دا دو کال مخ کې دا کلنګ مونږه هغه کو چې مونږ تلاش وکړو داسې یو ورزش په افغانستان کې جوړ کو چې ذهن به آرام شي، ذهن به انکشاف وکړي. کلنګ هم داسې ورزش چې ډیر په ذهن باندې ارتباط لري. څوک چې د کلنګ هغه ورزش وکړي د دې مغزه چې دا ډیر فعالیږي لکه شطرنج غوندې. د دې خاطر چې مونږ ډیر هغه نور ورزشونه لکه فری فایر داسې شان چې هیڅ په جهان کې رسمیت نه لري مونږ ډیر لرو، خو کوم ورزشونه په جهان کې ډیره مهمه ده هغه نه لرو. مونږ وختو چې دا ورزش به فعال کړو. دا دوه کال مخکې دې په دې دا فعال شوی ده او د مونږ خصوصا د ښځو ټیمونو ډیره لایقه او ډیره ورزیده ورزشکاران لرو. خو مونږ غواړو چې په دا کال کې په صرف تر اوسه چې دا صرف د مونږ فعالیت په کابل ولایت کې وو او د دې نه پس مونږ غواړو چې په 15 ولایتونه نور هم دا ورزش په دې کال کې فعال کړو، بیا په بلبل کال کې بیا په بل ولایتونه هم د مونږ پلانونه ده. شو د مونږ پلان په دې کال کې صرف دا ده چې په 15 ولایت باید دا فعال شي.
ولې په دغه دوو کلونو کې د کلنګ فدراسیون نور ولایتونو ته ونه غځېدی؟ علت څه و؟ آیا په نور ولایتونو کې د دغه لوبې لپاره ځوانان چمتو نه دي یا دې ته لیوال نه دي که څنګه؟
داسې چې هر شی نوه چې جوړیږي بیا د کلنګ داسې یو ورزش ده چې د دې وسایل چې و دلته د افغانستان کې نه پیدا کېدو او د مونږ د کوم همسایه ملکونه چې دا لکه ایران پاکستان هلته هم نه و. مونږ په ډېره مشکلات باندې د کاناډا او امریکا د دې وسایل راوغوښتو. اوس د مونږ وسایل داسې شیان شته هغه بل کال مونږ سره دا وسایل تور چیان نه و او مونږ هم له داسې کومه تخصصي ورزشکاران مونږ سره نه و. اوس چې څو ورځ مخکې د مونږ ورزشکاران د قزاقستان راغله د نارینه تیمونه او ورزشکاران مو ډېر تګره تګره اوس دا کولی شي چې لار بشي په بل ولایتونو کې او دې تمرین به ورکړي او نور تیمونه به ولایتونو کې جوړ کړو. د مونږ عمده مشکل همدا و چې د مونږ سره دغه وسایل چې باید و نه و مخکې. اوس ماشاءالله ټول شیان مونږ سره شته او هیڅ مشکلات نه لرو.
د لوبل میدان خبرونه محترمه اوریدونکو د باکسینګ سیالي لوبغاړی امیر خان در پیژنو.
زمان نوم امیر خان ده، 15 کال کیږي د باکس تمرین کومه او خپل ترینر هم د ماهم ته او شپږو مسابقه می کړی دي. ان شاء الله باخ نه لرم، ټول مسابقه می بور کړی دي. ډېر خاطرې هم لرم د بوکس نه، بس یو خاطره دا ده چې ورور سره مې بوکس واغې ته مې بوکس یادولو طرف یو مشت ما ته راکړې او بوکس یې راکړې زه یې چافق کړم. بوکس نه ډېرې ښې خاطرې لرم. بوکس مې تمرین کوم او ډېر وخت کېږي ښه تمرین دی، واقعیت مردانایي تمرین دی او زه خپله د استاد غایګل د لاس لاندې تمرین کوم. هیله ارزود مې دا ده چې افغانستان ته یو افتخار راوړم او خلک خوشحاله وي، افغانستان خلک خوشحاله وي. بس همدا یو هیله ارزو لرم.
محترم اردن کوده دیونه د لوب میدان خبرونه مو هم دومره تربیه چې ز سبون کاکړ ستاسو درانه حضور ته د ګرمو سپورتي خبرونو او معلومات سره حاضرېږم. د خدای پامان.
یوم یو فاطرہ تاگی بل میں بل فاطرہ چاہ